تما دا دروانه نومبر میاشتې پنیمای کې د افغانستان پر روسي کې غونډه وشي. خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبان ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازی دمیر کابلوف وایي یاده غونډه د مسکو د مخکینیو غونډو دوام دی او یوازې به په کې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. په خبرونو کې ویل شوي دي چې په کندهار کې په یوه ترافیکي پېښه کې یوه ښځه او خاوند د خپل یوه ماشوم سره مشکلې دي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې دغه پېښه پرون هغه وخت شوې ده چې یو بارونکی موټر له موټرسایکل سره چې دغه کورنۍ ورباندې روانه وه ټکر شو. په روسیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو په ترافیکي پېښو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي. د ترافیکي اصولو نر آیات سرحد زیات سرعت او د لارو سړکونو خرابوالی د خپل ترافیکي پېښو خونده علت بلل کېږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کړې ده چې د دغې ګوند پر مشر عمران خان په وسلوال برید کې حکومت او د پاکستان پوځ لاس لرلی شي. دا تحریک انصاف ګوند یو چارواکي اسد عمر په ټویټر په یوه ویډیو کې ویلي چې عمران خان ورته ویلي چې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله په څیر شخصیتونه د برید تر شا لاس لري. خو رنا ثناءالله پرون په یو خبري کانفرنس کې دغه تورونه رد کړل. پرون په پنجاب ایالت کې د ډزو په پایله کې د عمران خان په ګډون وطن ټپیان او یو تن ووژل شو. اسرائیلي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ لږ تر لږه څلور فلسطینیان ووژل. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې یو فلسطیني چې یو پولیس یې په چړې وهلی و په ختیځ بیت المقدس کې وژل شوی او درې نور فلسطینیان په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. اسرائیلي الوتکو نن سهار د غزې په ترانګه کې څو ځایونه هم بمبار کړي دي. د راپور له مخې تر دې برید مخکې د پنجشنبې په ماښام یو توغندی د فلسطین له لورې د اسرائیل په لور هم توغول شوی دی. او د جرمني صدر اعظم اولف شولز د چین ولسمشر چی جینګ پینګ سره نن په پکن کې ولیدل. د اشوټټ پریس د راپور پر بنسټ چین ته د شولز یو ورځنی سفر د اوکراین په جګړه کې د روسي څخه د پکن د زمینی ملاتړ په سبب نړیوالو سره مخ شوی دی. د جرمني صدر اعظم چې له څو سوداګرو سره چین ته تللی دی د ولسمشر شیل خوای هرکلی شوی دی. د چین ولسمشر ویلي شولز په داسې وخت کې چین ته سفر کړی دی چې دا دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو 50 کلنی لمانځي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې د صنعتکارو پر مسایلو نن خبري کوو. السلام علیکم. دا پروګرام څه کم یو ساعت دوام کوي. ازادي رادیو ته ورجست. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ډیرو صنعتکارو او د صنعتکارو ټولونو ویلي چې فعالیتونه د پخوا پرتله ډیر اټکني سوي دي. صنعتکارو په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې وه چې په تیرو څه کم شپږو میاشتو کې د اقتصادي رکود، د بانکي خدماتو د ټکني کېدو او د ګرانۍ د زیاتېدو له کبله تر پخوا چارې ټکنۍ سوي دي. په افغانستان کې رواني بېوزلۍ د صنعتکارو کارونه هم اغېزمن کړي او د پخوا په څیر فعالیت نسي کولی. روانو ستونزو د صنعتکارو پر شخصي ژوند هم اغېز کړی دی. دوی د پخوا په څیر په خلاص مټ په بانکونو کې خپل امانتونه نسي ایښولی یا هم خپلې پیسې هغسې چې دوی غواړي له بانکونو نسي ایستلی. نړیواله مالي راکړه ورکړه هم له افغانستان سره ځنډنۍ سوې ده. ګڼ صنعتکار اړسوي چې نورو هیوادونو ته خپلې پانګې وباسي او له هغه ځایه خپل کارونه پر مخ بوځي. تېره میاشت د صنعتکارو میرمنو شکایت دا و چې په سختو شرایطو کې فعالیت کوي خو اوسني چارواکي د ستونزو د حل لپاره هیڅ همکاري نه کوي. صنعتکارو تر دې مخکې هم ځینې ستونزې درلودې. په کندهار کې صنعتکارو دوه کاله مخکې د برېښنا له نشتوالي، ناامنیو او اداري فساد شکایتونه کول چې په خبرې دغه ستونزې د څه باندې 270 فابریکو له جملې د 240 فابریکو د تړل کېدو سبب سوي دي. دا ستونزې په نورو ولایتونو کې هم وې. په هرات او کابل کې د اختطافونو موضوع هم ګڼ صنعتکار بیرولی وو. نن د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې پر همدې بحث کوو چې وروسته یو تحولاتو د صنعتکارو پر ژوند تاثیر کړی او څه تغیرات راوستل دي. اوریدونکو هم کولای شئ دې پروګرام ته زنګ راوهي، خپل نظر سره شریک کړي یا هم د خپلو تجربو په اړه راته ووایي. د سټوډیو د واتس اپ شمیره مو د 00420211640 شمیره بیا تکراروم 00420211640 یو نړیواله شمیره مهم فعاله ده 00420211640. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري او سکایپ کارولی سي کولی سي چې د راډیو سکایپ ته زنګ راووهي. ادرس یې د راډیو ټکی ازادي. د پروګرام میلمانه مو دي د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې رئیس نور الله مبارز، د کندهار د قانونو او صنایعو خونې پخوانی رئیس نعمت الله نعمت، دغه ورځ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت غړی ازرق شافیزي چې درې واړو ته شرغلاست وایم. په پیل کې تاسو ترازو ښاغلی مبارز، نن سبا یو صنعتکار په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
سلامونه نیکی هیلې تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته، برنامه کې وصل ټولو درانه همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته هیله مند یم د صحت جامع مو پتان وي. لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده، په افغانستان کې یو ډېر غټ بدلون راغی. د دې بدلون سره په ټولو اړخونو کې افغانان ډېر متضرر شول او د ډېر یو سخت اقتصادي بحران سره مخ شول. دا مهال افغانان په ډېر سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. اگر څه د پخوانه لږ یو څه اندازه هغه مشکلاتونه را کم شوي، ولې بیا هم هغه شکل چې باید یو تجار یو صنعتکار ژوند وکړي د ډېر ناخوالو ستونزو سره مخ دي.
بلې مبارز، د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې مثلا یو کال مخکې، دوه کاله مخکې تاسو په خپل شخصي ژوند کې څنګه تعاملات درلودل، څنګه مو ژوند و، نن سبا ستاسو په شخصي ژوند کې څه تغیرات راغلي دي؟
دې کې شک نشته، نه یوازې د ما په ځوان کې، بلې د ټولو افغانانو په ځوان کې، په خاص کر هغه صنعتکار او تجاران چې په افغانستان کې پانګونه کړي او دلته خدمات وړاندې کوي. موږ په افغانستان کې 25 میلیونه ډالر سرمایه‌ګذاري کړې ده. په کومو تقریبا تر زرو ډېر کارکوونکي درلودل. هغوی په مستقیم ډول دوی دلته کار کوو، په غیر مستقیم ډول نو مصیبه کې ډېر یعنې ډېرې کورنۍ موږ سره په دې کار کې بوخت وي. د موږ هم یو مړې حلاله نفقه مو خپلو اولادونو ته ګټله او واقعا ژوند مو ډېر ښه و. خو نن سبا تاسو وینئ چې هغه کارکوونکي هم تقریبا 90% راکته شوي دي، 90% ټول رخصت شوي دي او اکثره بعضې هغه تخنیکي ټیم انجینران هغه موږ د خپل شخصي سرمایه نه غوي ته ماشونه ورکو، هغوی هم په کور ناز دي. نو ژوند کې ډېر ناخوالې راغلي دي. ژوند مو تقریبا 80% په مشکلاتو کې ده او هغه رقم چې باید زه دلته په دې هیواد کې ژوند وکړم، اوسا ژوند وکړم، خپلو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړم، تجارت په ښه دقیق شکل سره مخته بوزم، ولې بدبختانه هغه تصول هسې نه ده.
ډیره مننه ښاغلی مبارز، تاسو ځینو ستونزو ته اشاره درلوده. د کندهار د قانونو او صنایعو خونې پخوانی رئیس نعمت الله نعمت هم را سره دی. نعمت صاحب، ستاسو ځینې لیکنې ګورو، راته ووایاست چې په کندهار کې څنګه دی وضعیت د صنعتکارو او هلته هغه ښارګوټی چې جوړ و چې د دوی ګڼې فابریکې پکې فعالې وې، اوس دوی په څه وضعیت کې دي؟
مننه زه هم په خپل وار سره تاسو ته او د پروګرام ټولو ګډونوالو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. یو خبره یادونه باید وکړم، زه پخوانی د معدن او صنایعو خونې رئیس نه بلکې مرستیال تاسو سوي یم. واقعا په عموم کې د خصوصي سکتور حالت په افغانستان کې د تحول څخه وروسته چې دی بیخي د یو بحران او د یو رکود حالت ته تللی دی. په مجموع کې بیا صنعتي برخه چې متاسفانه دا بیا ډېره متضرره شوې ده چې هغه بیا په ساحو کې پرک لري، خو البته په کندهار کې تر نورو ساحو ډېره زیاته متضرره شوې ده چې غټ عمده علت همدا د برېښنا ستونزه ده او ځینې نورې ستونزې چې هغه حقوقي او قانوني ستونزې دي چې البته لري. دغه ټول سږي چې بل خصوص د کندهار صنعتکاران یا په مجموع کې ټول خصوصي سکتور چې دی هغه د متاثر دی. هغه ته په عموم کې یادوري وکړو د خصوصي سکتور د ودی ملاتړ او خوندیتوب پالیسي متاسفانه موږ د جمهوریت په اوږدو کې درلودله او نه یې هم اوس لرو. در حال کې په هغه وخت کې هم ځینې هغه د دغه خصوصي سکتور د ودی یا د ملاتړ هغه مخه چې نیولې وه همدغه قوانینو نیولې وه. اوس هم عین شی دی، موږ دغسې یو څرګند واضح پالیسي نه لرو چې په هغه کې دې خپل آینده ووینو.
تاسو د پالیسی یادونه وکړه. د سوداګری او پنګونې خونې د مدیره هیات غړي ازرق شپزی هم را سره دی چې له افغانستانه بهر لا هم خپل کار ته دوام ورکوي. حافظ صاحب، تاسو چې په افغانستان کې له پنګوالو او صنعتکارو سره په ارتباط کې یاست، د دوی نوري عمده ستونزې څه کېدای شي؟ څه تغیرات د دوی په کاروبار او د دوی په شخصي ژوند کې راغلي؟
سلامونه لیک هی تاسو ته او درنو همکارانو ته چې په داسې ګډون لري، او همدارنګه د ازادي د رادیو محترم اوریدونکو ته تقدیموم. لکه چې زما همکار مخکې یادونه وکړله، د جمهوریت په وخت کې د هغې سپخوا هم په سوداګرو باندې په صنعتکارو باندې ډیر ظلم او زیاتی روان وو، بدی وی، مشکلات وو، قانون نشتون او د بانکي سیستم د سیو مالی زمينه چې صنعتکار ته برابر کی چې یو نفر تکه په بهر کې دی، یو نفر 15% په خپل ورکې 15% بانکونه په ډیر سهل او آسان شرایطو کې 1% قرضې 2% قرضې شپږ دېرش کال قرضې ورته ورکول کېږي. دلته په افغانستان کې قرضې نه وي، قرضې هم وي 40% یا 50% وو چې په خپل هغه صنعت تباه کول. بل د انرژي نشتون، یو دایمي انرژي چې نه وي، مثلا په یو سیمنت کارخانه کې یا په دزو بهان په کارخانه کې که چیرې یو کلینکر د برق د نشتوالي څخه ودرېږي، دا د کارخانې عمر نیمایي ته رسېږي چې ناڅاپه قطع شي برېښنا. بې ثباتي د انرژي، بې ثباتي د هېواد په سیاسي لحاظ کې راتلونکي ته نا امید، امید نشتون، دا ټول هغه ناخوالې وو چې خصوصي سکتور په ټولو کې او په تېره بیا صنعتکارانو سره دا جفا وشو. اوس هم روان دي، اوس هم کوم مشخص معین حمایوي پالیسي شتون نه لري. بانکونه هغه یو څه نیمګړ بانک چې بانکي سیستم چې موجود و هغه په ټپ پودریدل، قرضې نشته دي، مالی حمایت نشته دي، انرژي د پخوا په پرتله ښه شوي نه دي، لاپ چې خراب شوي دي. بل دا بندیزونه چې پر افغانستان باندې راغلي دي، دا زموږ صنعت خو بشپړ صنعت نه و، چې یعنی صنایع مادر یا مور صنایع دلته په افغانستان کې شتون نه درلود. شاشه په خپل موږ تولید وکړو، مثلا یو پرزه یو کارخانه باید د آلمان څخه یا د امریکا څخه یا فرانسې څخه وارد شي. کله چې دولتونه زموږ دولت په رسمیت ونه پیژني، حتی په خرید او فروش د ټکنالوژي کې هم ستونزه جوړوي. نو په دې خاطر باندې موږ یو اساسي بدلون ته ضرورت لرو، یو ډیر مشخص معین حقوقي بنسټ ته، او په این زمان کې یو مالی حمایوي سیستم ته. کنا افغانستان د دې وس لري چې که چې د طبي منابع استخراج شي یا د دې د سرګردانو اوبو څخه ګټه پورته شي، افغانستان کولی شي چې په منطقه کې ډیر برلاسي واد پاتې شي. اما متاسفانه دولتونه د دغه ودې معنی ګرځېدلي دي.
بله، ډیره مننه. پر دې مسله وروسته بیا هم خبرې کوو. اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام ته غوږ یاست. نن د صنعتکارو پر وضعیت خبرې کوو. ورزو بیا هم د کرکټ نړۍ ته وروستي معلومات به اوریدونکو سره شریک کړم چې دغه شیبه د استرالیا او افغانستان ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو سیالي روانه ده. افغانستان د لوبې ټاس وګاټه او د فیلډینګ کولو پریکړه وکړه. استرالیا وتوانید چې په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یو سل شپېته منډې وکړي، یعنی افغانستان ته د یو سل نه شپېتو منډو هدف وټاکه. په څو شیبو کې به افغانستان خپل لوبه پیلوي. ورزو د پروګرام موضوع ته ښاغلی مبارز ازرخ شفزي یادونه وکړه چې په دې برخه کې یو لړ بدلونونو ته اړتیا ده. څه فکر کوئ چې څه تغیراتو ته تاسو اړتیا ګورئ؟
ډیره زیاته مننه د اظرف شرور نه. اساسي مسله داسې په افغانستان کې صنعتکار نه یوازې په افغانستان کې، په ټول آسیا کې دا یو مظلوم قشر ده، ځکه د دوی ټول هغه څه چې دي هغه ټول دارو نداري راوړي په دې هیواد کې په یو کارخانه باندې مصرف کړي دي، او دوی دې ته بس یعنی شپې ورځې سبا کوي. اساسي مسله دا ده چې د صنعتکارانو لپاره باید یو مناسب او دقیق مارکیټینګ د دولت د خانه بازار بازاربي وسی، د مواد لپاره بازار آماده سي، د برق شتون، مالی سیستم سدا تر ټولو سه هر طرف ته بوزو بیرته بیا مالی سیستم تر دا مالی سیستم بانکي سیستم په د صنعتکار نه و صنعتکار په ټول سوداګرو باندې ډیر بد اغیزه چولی. همدغه هم تقریبا تر ډیره هدا پورې د دوی د بازار نشتون لامل شوی ده. دولت باید د دې لپاره په هغه موادو باندې چې د هیواد نه بهر راځي د دې لپاره د مالی په حق لکه یو څه سنتیا ویرولي، او هغه توکي چې نور هیوادونو نه راځي باغو باندې باید یو څه تجارت وځي کی ترڅو د دوی داخلي بازار دوی ته ماده سي ترڅو کول سي خپل توکي په خپل هیواد کې خرڅ کی او دوی لپاره یو څه اوای جمع سي. دلته وی نه سي د قاچاق د لارې نه هم مواد راځي هغه توکي راځي هیواد ته، ولې دولت نه توانیدلې نه یوازې جمهوریت امارات بلکې جمهوریت کې هم همدغه څه ناخوالي وي. دلته د بازو کارخانو د نورک مالی د نورک لواج نه دوی تهدید دل او دوی زوریدل، یعنی دا هم یو عمده عامل وسې صنعتکار دلته په دې ټولنه کې د ډېر د فقر سره او مظلومیت طرف ته لاړل. همیش صنعتکار د هیواد د تنظیمونو د قدرتونو ښکار شوی ده، دوی همیش په هر نظام کې د ډېر بد حالت سره مخ شوي دي. نو د امارت لپاره په کار داده سي لکه څنګه چې په جمهوریت کې جمهور رئیس غنی د هغه توکي په هیواد کې تولیدېدل، هغه توکي په هیواد کې اماده کېدل، داخلي توکو ته ډېره توجه درلوده، په دی اخیرو کې بس د بدبختانه همغه بعضی کمپنۍ چې داخلي توکي دلته اماده کول هغه د امنیتي سکتور لپاره د دوی سره په مستقیم ډول قراردادونه وکړل، او بیا د همغه ټولو صنعتکارانو تجارانو پیسې په تیر نظام ورپاتې سولې چې تر دا مهاله تر ډېره هدا پیسې دي تقریبا تر کوم هدا سي زه یا معلومات لرم او ما سره په ټولنه کې صف دي تر څه د پاسه 14 میلیارد افغانۍ دي، چې دا ډېر غټ ارقام ده. دوی په کاروبار باندې تقریبا 80% بد اغیزه کړې ده. نو که چېرته امارات د یو ابتکار وکړي د دوی دغه حقوق بیرته ورکړي، زه متيقن یم چې دلته یو اقتصادي چرخش بیا منځته راځي. دا د امارات په ګټه به هم ځکه تمام سي چې دلته به د بیوزلۍ د فقر کموالی هم راښکته سي، او تر څنګ به بیرته یو اقتصادي چرخش منځته راسي او دولت ته به عواید جمع سي. نو په دې رابطه مو په مقرر ډول د امارت د مشرانو سره مجلسونه کړي دي. تر دا بدبختانه تر دا مهاله کومه مثبته پایله نه وه.
ډېره مننه مبارز صاحب، تاسو راسره اوسئ. ځینې اورېدونکي هم راخلو چې زیات انتظار پاتې نه سي. یو اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوئ. د ژوند رنګونو پروګرام دی، نن د صنعتکارو پر وضعیت خبرې کوو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بل اوریدونکو کې په لاین کې غوی ته ورزو تخنیکی همکار اشاره کوي چې بل څوک نسته. شغلی نعمت الله نعمت تاسو ترازو مخکې شغلی حافظی د انرژي د بی ثباتی مسلې ته اشاره وکړه. نا امنۍ او ته دغه راز په افغانستان کې اوسنۍ نهیلی یعنی نا امیدی ته در راته وایست چې دغه مسله خو له کلونو راهیسې روانه وه، ولې په دا دومره کلونو کې دغه ستونزه حل نه سوه؟ مهرباني
و لومړی خو باید په یوه شي باندې دا باید واضح شي چې دولت په مجموع کې ټول خصوصي سکتور خپل اساسي شریک وګڼي. کله چې دی اساسي شریک وګڼل شو نو موږ بیا د کتر خصوصي سکتور باندې حساب کوو، یعنی د افغانستان په اوسني او تیر حالت کې که د عامه سکتور څخه خصوصي سکتور منفي سي نو کېدای شي د عامه سکتور خدمات 15% وي، یعنی په مجموع کې څه چې هغه خدمات یا هغه څه چې د اقتصادي چرخي شي هغه څه چې وو هغه ټول خصوصي سکتور دی او په دې کې نغښتي دي او اوس هم نغښتي دي. دا که د کار ایجاد دی تقریبا 80% د خصوصي سکتور وو، دا که اقتصادي چرخي شو د سکتور وو، دا که خدمات ارزه کول وو دا هر څه وو د خصوصي سکتور وو. نو دلته لازم ده او دولت باید په دې باندې پوه شي چې خصوصي سکتور موږ یو اساسي شریک دی. کله چې موږ خصوصي سکتور ته یو اساسي شریک په توګه ګورو، بیا نو په دې سکتور لپاره د هیواد پیاوړی اقتصادي نظام، د هیواد هر هرغز رغونه او پرمختګ کې دی، هغه ټول په پیاوړی او خوندي خصوصي سکتور کې نغښتي دي. یعنی کومه پیاوړی او خوندي خصوصي سکتور ولرو، موږ پیاوړی اقتصاد لرو، موږ پیاوړی هیواد لرو، او موږ یو د پیاوړی هیواد پرمختګ بیا درلودلی شو. نو بنا ان د دې لپاره موږ د اشرف غنی محمد د دغه خصوصي سکتور د ودی ملاتړ او خپلو پالیسي د جوړولو چې البته موږ په خپل چې موږ جوړو د دولت سره په ګډه باندې کار کوو تر څو دا شی جوړ شي. بیا موږ د امارت چارواکو ته خپل امیر المؤمنین ته په دغه جواري هغه ته استولې د اقتصادي کمیسیون د کوم استولې د ټولو چارواکو د کوښنی د لوی حتی په سوشل میډیا کې موږ د دې لپاره ډیر لابي او کمپاین کړی دی چې تر څو موږ یو واضح کړلار د خصوصي سکتور لپاره او بیا په هغه سکتور کې په خصوصي په د سکتور کې د هر سکتور د لپاره، یعنی د نورو زده کړو د لپاره د اول دغه مهمه ده چې باید خصوصي سکتور تعریف شي. چې خصوصي سکتور یعنی څوک؟ هر هغه فعالیت چې په خصوصي سکتور ولو که کوچنی وي او که لوی وي دې ته موږ خصوصي سکتور ویلی شو. تاسو وګورئ اوس موږ په د نورو زده کړو د تعلیمي برخه کې په موږ په د روغتیا په برخه کې زموږ په هر خدماتي برخه کې تاسو ګورئ دا ټول خصوصي سکتور په البته دخل دي. نو دغه طرحه موږ بیا ورته باندې کړې ده چې لومړی هغه طرحه کې پر د ووټر هي اساس پر دې باندې و چې لومړی به د خپل د خصوصي سکتور د خصوصي ساختار کې دی یا د وتاکونه کې دی، دا د خصوصي دغه چمبرونه کې دی، دا د خصوصي سکتور هغه ستونزو مشکلات او د یعنی جوړ شوی نه دی دغه ساختمان. د دې لپاره موږ د یو بوټ پیشنهاد کړی دی او همدارنګه موږ د هغه بوټ په توسط باندې د دولت سره په ګډه باندې د خصوصي سکتور لپاره یو واضح ملاتړ کوونکی خوندي او پرمختګ کوونکی پالیسي پیشنهاد کړی دی. متاسف نه درته اوسه پوری په دې اړه باندې هیڅ هم د یا د هوکړه سره نه دی دا تصورولي. نو زموږ پیشنهاد دی کوم غواړو چې اقتصادي شراسي د مشکلات سره کې حل کیږي. د مثال په ډول باندې کوم په افغانستان کې یو کمپنی برېښنا باید ولري نسبتا وجهت کې یو کور ولري پور دونه ستونزې نه پیسې نه کمپنی کې پیسې، یعنی د پالیسي له مخې څخه باید موږ برېښنا ورکو. همدا ډول چې یو چا یو میلیون ډالر پانګونه کړي او نن ورځ د بخان سره مخ دي، متاسفانه دا چې مرجع نه لري چې د خپل یو میلیون ډالر په 5000 ډالر یا 5000 ډالر یا 5000 ډالر باندې دا وګرځي، دا مجبور دي چې دا په شخصي امکاناتو باندې دا پیسې پیدا کړي. دا ته ورته نور موارد دا چې ساتي هغه ټیک پټی کې موږ په لیکلي ډول په شفاهي ډول باندې دا وړاندې کړی دي او تر اوسه پورې دا شی نه دي شوی. او دا موږ چیلنج وو تر څو پورې چې د خصوصي سکتور لپاره پالیسی جوړ نه وي تر هغه مهاله پورې موږ اقتصادي چرخیش دا خوب خیال دی ممکن نه ده. تاسو وګورئ موږ عین ماډلونه د پاکستان، ایران، موږ د امسایګانو د لرو ګوري کله چې په هغو کې بحران راغلی دوی د سټی پالیسی چینج کړل، یعنی موږ پالیسی خو داسې چینج بل وی چې د په هر صحت کې پر ځینې مواردو باندې باید په اقتصادي برخه کې د موږ د امسایګانو سره موږ د سیزن او د چاپیریال او د دې مطابق سره باید چینج شي. تاسو وګورئ پاکستان چې کله بحران پر راغلی د سیلابو د دې وارداتو د لپاره پر خپل پر پیازو پر رومیانو باندې ټیکس معاف تعرفه معاف ده. دا دغه څه تغیر پزیر پالیسی ته موږ اړتیا لرو او د دینو دغه د پاره د حمایوي پالیسي ته اړتیا لري. په مجموع کې موږ باید اقتصادي کړنلاره ولرو. متاسفانه د اوسه پرې دا شی نشته او خپل خصوصي سکتور هم په خپل ذات کې د ستونزې لري چې د چمبرونو چې کوم فعال دي هغه متاسفانه نشته ولې چې د اوسه پرې دغه شی رامنځته کړي.
ډیره مننه. د سوداګری او پنګونې خونی د مدیره هیات غړي ازرخ شفزي ته ورزو. اپیزي سپتاسو د یو مسؤل اورګان په توګه څومره توانیدلې هست چې د صنعتکارو ستونزې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړي او د هغو د پر حل لارې ولټوي؟
اول خو تاسو ته باید ارز وکړم چې د لوی پرمختګ لپاره لوی ظرفیتونو ته ضرورت شته او لوی تشکیلات ته ضرورت شته او معتبر او معین قوانین ته ضرورت شته چې حدود د مناسبات د خصوصي سکتور او دولت سره وټاکي. دا د افغانستان د اقتصاد تاریخ کې که یو څه وده چې راغلې ده هغه د خصوصي سکتور او عامه سکتور مشارکت و. مثلا د عبدالرشید خان زابلي تر مشرتابه لاندې اتاق او وزارت اقتصاد و توانیدل چې په افغانستان کې د توکران کارخانې یا ټیکسټل لوی فابریکې جوړ کړي. هغه وخت چې افغانستان کې 8 میلیون نفوس وو یو سل 12 میلیون متر توکران په افغانستان کې په های کوالټي کې په بهترین کوالټي کې تولیدل چې 15 میلیون متر یې فرانسې او آلمان ته صادرېدل. او په دې زمان کې مونږ د دې فابریکو د پروژات د جوړولو لپاره په نوم جنگله کې کارخانې درلودل چې دې ته اړتیا نه و چې پرزی کارخانې مونږ د وارد خارج څخه وارد کړو. همالته ریختګری په نوم یو شوبه درلودل. په هغه شوبه کې اوسپنیز شیان تولیدېدل. اما متاسفانه زموږ تاریخي حافظه چندان ښه نه ده او مونږ په خوانې خپل موافقتونو څخه او هغه موافق تجربې څخه ګټه نه پورته کوو. هغه ټول تباش اوس مونږ یو متر توکران هم په افغانستان کې نشو تولیدولی. یو سلو تقریبا 40,000 تر 60,000 تنه یوازې مالوج او پنبه صادرېدلې چې دا د سپینزر وو د بس د فابریکې وي د موافق شرکت په هرات کې وو او سخي ماشینکاران په مزار شریف کې وو. هغه ډیر تقریبا 200 میلیون ډالر په کال کې اواز زموږ د مالوج څخه پیسې راتي او په میلیون ها او خلک په دغه باندې مصروف ول. او په زمان کې د مالداری یا د حیواني اقتصاد دی ودی لپاره موږ په مغ کارخانو کې کنجاړه او نور شیان پوستک او دا شیان تولیدول. نو دا ټول مثال هیر شو. هر شی د صفر څخه پیل شو. موږ باید په خپل تاریخ باندې په اقتصادي لحاظ تمرکز وکړو چې کوم شیان موږ تولیدولی شو. ځکه چې هر هیواد ځانګړي خپل خصوصیات لري. افغانستان ځانته خصوصیات لري، ایران ځانته خصوصیات لري، حتی دا ګاونډي هیوادونه هر یو ازبکستان او تاجکستان. نو په دې خاطر باندې اول موږ ته یو فکري محور ته ضرورت شته د اقتصادي ودې لپاره چې تر اوسه پورې متاسفانه هر عمر چې موږ د رئیس جمهور پخوانی چې ادعا د دې کوله چې په اقتصاد باندې پوهېږي نو پوهېده داسې ګمان کول چې د لاول په اول سر کې چې د رئیس جمهور شو موږ ته وویل چې 10% خپل وخت تاسو ته بیلوم. اما متاسفانه دا کارونه کړل په نور مسایلو کې سره اخته شول او دا خطر په خپل ځای پاتې شو. اقتصادي ناورین رامنځته شو. که چیرې موږ یو متعارف خودکفا اقتصاد درلودلی وای اوس موږ د یو درویزګر هیواد په حیث په دا شرمونو کې نه شرمېدلو. اوس تر ټولو څخه موږ درویزګر یو. هر ورځ موږ د غوښتنه کوو د دې پر ځای چې د اقتصادي ودې لپاره فکر وکړو چې څه ډول موږ کولی شو چې دنیا څخه بسپنه واخلو. نو اقتصادي ودې لپاره یو مشکل دا دی چې دا مخکې خو دا دوستان ویلي اول خو دا پخوانی حکومت یو ډیر عالی نهاد چې اتاق تجارت او صنایع د افغانستان وو او نوی کاله پیشنه درلود دغه ټکر ټکر کړل. خصوصي سکتور یې وویشل په بیل بیل 15 اتاق ځینې جوړ کړل. یو په بل باندې لګیا شول چې دا ول چې زه برحق یم هغه ول چې زه برحق یم. او اتاق د معدن او صنایع په نوم یو شی جوړ شو. معدن د معدن د صنایع څخه بیل شو. بیا د ښځو اتاق جوړ شو. اتاق خو د خصوصي سکتور لپاره وی چې ټول متشبث تاجر دي تجارت او صنعت خپل منځ کې کوم سرحد نه لري. کله چې مدني مواد مدن خرایستل کی عمل شی به څه خشده خرصلاو ترزی تجارت پیل کی. کله چې دن په مدن کې دي مدن کاری ده صنعت کچیر یو تولید یو شی تولیدی بیا بازار ته وړاندې کی چې بازار ته راځي یا خام مواد چې راوړدی د ټول تجارت او صنعت سره یو شی دی د سره بیل نه دی چې دوی دا سره بیل کړه. نو په نتیجه کې هغه خپل نوی کلن اتاق چې د زابلي مرحوم لخوا جوړ شوی وو هغه حق پک پات شو او خپل هغه مهم فعالیتونه چې دولت مخاطب وو یو قوي ارګان وو د ټول خصوصي سکتور ګډ کور وو هغه تبدیل شو په بیل بیل کوچنی پارچو باندې چې هر یو سره بیا بیل حکومت چلند کول هر یو چې د خصوصي سکتور د وختونو لپاره وردانګل دغه په مقابل بل استعمالول. نو په دې خاطر زما ولندیز دغه دی چې صرف نظر لدی چې کوم حکومت دلته حکومت کوي خلک دودی غواړي خلک اقتصادي پرمختګ ته ضرورت لري خلک کار ته ضرورت لري خلک د فقر په مقابل مبارزې ته ضرورت لري. نو باید دغه بنسټیز کارونه وشوي صرف نظر لدی چې کوم سیاسي نظام دلته حاکم دی. اقتصادي وده باید پر مخ لاړ شي او هر دولت باید ژمن وسی چې د فقر د بینولو لپاره د کار د زمینی د ایجادولو لپاره په اول ګام کې باید غختلې خصوصي سکتور حمایت وکړي او دا هم برسیره ده چې د تبیزی برخورد چې یو برخه د سکتور خصوصي سره خاص حکومت چلند او هغه ته امتیاز ورکول د عمومي سکتور ته د صدمه رسېږي د سالب رقابت لبین زی د انحصاری بنه پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې ستونزې ډېرې زیاتې دي او د هغه در فکول لپاره اول خو باید خصوصي سکتور خپل منځ سره متحد پاتې شي او پاک خلک صادق خلک چې د دوکمران او دا شاید پکې نه وي باید سره یو ځای شي دوی کولی شي د حکومتونو سره خپل حق واخلي. اوس د مثال په توګه په د آلمان کې چې په ټول اروپا کې اول اقتصاد دی کچيري حکومت د دې غوښتنې ته ځواب ورنکي او پامونکي دوی یو راتلونکي حساب وکړي د ټول اقتصاد په تبدیلی او افغانستان کې هم داسې دي موږ کم لا کم یو میلیون حتی او تشبث لرو دا چې ودری یو راز هیڅ حکومت نشي کولای چې د سختي خصوصي ځای دکی په دې راو دي کنده اورزګان یا په خندود دی بدخشان کې څوک بیا کوم والی او وزیر دکان پرانستای شي چې خلکو ته چان ورسې خدا هم دا سکتور خصوصي دي چې خپل د قرباني او سرشندري پر اساس په ټول افغانستان کې قاتل بین تلی دی هیڅ قاتل نشته دی شیان شته دا خلک قدرت دی خرید نه لري دا خو بل سکتور خصوصي دنده نه ده. نو پرې خاطر باندې موږ څه شان ته ضرورت لرو یو غشتلې ادرس د خصوصي سکتور چې متحد یو موټي د برامي خواند او پاک سپیسلی او رښتیا په لیدرشپ باندې آگاه خلک دوهم یو کلنار لري دولت باید دغه باندې توافق ولري د یو اقتصادي ودې د پلان لپاره چې په هغه کې د خصوصي سکتور او عامه سکتور ترمنځ په اصطلاح پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا د سکتور خصوصي او سکتور عامه همکاري په شفافه توګه باید برسیره کړي. بانکي نظام باید اصلاح شي باید حقوقي نظام زموږ اصلاح شي باید تشکیلاتي نظام زموږ اصلاح شي او باید دولت د سګمنونه کې چې خصوصي سکتور دوی نوکران دي یا د دوی چینی دی عواید دي چې اول د مالیه واخله دوی څخه د ګمرکي محصول واخله او بیا هیڅ د یو طرفه زیاده خونه دي کله چې دوی مالیه اخلي کله چې دوی محصول د ګمرک اخلي په مقابل کې باید دوی ته مالی حمایت ورکړي دوی ته باید برخنا برابر کړي ورته باید دوی سلطي پارکونه او جوړ کړي په مشکلاتو کې دوی سره باید حمایت وکړي. که تاسو په امریکا د بحران دی امریکا کې $100 میلیون یوازې د مارګیج یا ساختماني شرکتونو سره دولت د امریکا مرسته وکړل بل ایواز. نو په دې خاطر و چې د سکتور ورغورل کانادا ساختماني سکتور په امریکا کې په 2003 کې راوړل شو. نو په افغانستان کې نه یوازې څه مرسته نه کوي
بله
تاسو یو مثال په توګه د سوداګر پیسې په بانکونو کې دی اجازه نه لشي خپل پیسې د بانک څخه واسي ولچګیر زماري وکیلې سرکار نو خدای صحیح نه دی
بالکل دغه مسایل ته شغلی مبارز هم څو څواري یادونه وکړه، اشاره ورته درلوده چې د دوی زیاتې پیسې اوس هم په بانکونو کې دي یا هم حکومت ورڅخه پور وړی دی چې اوسني چارواکي تر اوسه پورې د دوی د پورونو په پرې کولو نه دي بریالي سوي. شغلی مبارز، که تاسو تراسوم د خلکو ګمان دا دی چې یو صنعتکار یا پانګوال تر نورو زیاته شتمني او پانګه لري، څه فکر کوئ چې د زیاتې پانګې درلودل یوه ستونزه ده که فکر کوئ چې نه هغومره ژوند ورسره راحت وي؟
داسې دوستانو ډېر ښه موضوعات اشاره وکړه. بدبختی په افغانستان کې داسې ده، مخکې له دې چې تاسو سوال ته راستم، دلته همیش تجارت د سیاست پورې تړي. دلته لکه څنګه چې ورور یادوري وکړه، د اتاقونو په رابطه یو واحد اتاق یې په څو اتاقونو تقسیم کړو، بیا یې هر اتاق یو په بل پسې واچولو. هر ورځ دوی د دې لپاره چې د هېواد په بحراني اقتصادي حالت کې ګیر، د دې لپاره د حل لاره راولټي، یو د بل پسې دي تر څو کولی شي خپل منځ کې سره واچوي. دلته په افغانستان کې پیسې پیدا کول د ساده کار نه ده، او یو پانګوال مخکې دوري وکړل د صنعتکار په افغانستان کې نه، په ټول آسیا کې د یو مظلوم قشر ده. لکه څنګه چې مېرمنې دي، دلته دوی هیڅ وخت هیڅ نظام د دوی حقوق نه دي ورکړي او نه ورکوي. همیش د دوی زور په صنعتکار او په تجار رسیدلی، په هر شکل سوي د دې لپاره چې تجار دلته حمایت وکړي، تجار نه د تجار ملاتړ وسي. برعکس ده، تجار په هر حالت کې ځپل کیږي، څوک اختطاف کوي، څوک شخصي باجونه ورناخیستل کېدل. اوس راځو دې ته چې پخوا به د موږ نه باجونه اخیستل کېدل، موږ به اختطاف کېدو، ولې اوس مو هر څه په سین له وصول نه را د دې لپاره چې موږ په سیو بد حالت کې گیر شولو. دولت باید موږ سره مرسته وکړي، دولت باید موږ ته د خپل شتمنیو نه یو څه په دوی په تاوان کې دي حمایت وکړي، تر څو موږ وکولای سو بیا پرمختګ وکړو. نه یوازې دا کومک نه شي کولای، بلکې هغه څه مو په اختیار کې دي، هغه هم رانه اخلي. او باوجود دې چې د موږ په بانکونو کې خپلې پیسې بندې دي، هغه انوایسونه مو چې دوی سره پاتې دي، خو په خپل حالت پاتې دي. هغه کیش پیسې چې موږ په بانکونو کې پاتې دي، او د موږ نه د مالیې د وجې نه د موږ حسابونه تړل شوي دي. په مقرره ډول مو پیشنهادونه کړي چې د موږ د اکاونټونو نه مالیه وضعه کړي یا تنه وضعه کېږي. د افغانستان بانک د مکتوب په اساس خصوصي بانکونو ته یې ورکولی ده، هغې نه غوښتنه شوي چې دا پیسې د په خپل حالت وي، باید تجار نورې پیسې راوړي، خپله مالیه ورکړي. په افغانستان کې په فعلي حالت کې پیسه پیدا کول هم یو درد سر ده، او نه درلودلی هم او تاسو وینئ. مقرر ډول مو د امارت اسلامي اقتصادي کمیسیون ته، مالی وزارت ته، اداري امور ته ډېرې طرحې وړاندې کړي دي چې یوازې تجار د کولای سي دا هېواد اقتصادي بحران نه وباسي، یوازې پانګوال کولای سي دا هېواد دغه حالت نه وباسي. خو په دې شرط چې د پانګوالو غوښتنو ته مثبت جواب وویل سي. نه یوازې چې جواب نه ویل کېږي، حتی تر دا دمه موږ په دې نه توانېدلي چې د امارت اسلامي د اقتصادي کمیسیون مشرتابه سره ووینو. تېر هفته مو هم د ساختماني اتحادو او تجارتي پانګوالو اتحادو یو خپلمنځي غونډه درلوده. په همدې مو ټینګار دا و چې یو ځل باید امارت اسلامي مشران د موږ سره وویني. موږ اورېدلي چې دوی ډېر حلیم او بردبار خلک دي، ولې بدبختي دا ده د تېر نظام په څېر د دوی تر څنګ هم یو مافیایي کړی ده چې هغه نه غواړي هغه تجار، هغه صنعتکار مشرانو ته ورپریږدي، او د یو تجار او د ملت درد دوی ته ورسوي. هغوی همیش لکه څنګه چې په اتاقونو کې بعضې مشران د موږ په نمایندګۍ ناست دي، د تجار حقیقي تصویر مشرانو ته نه رسوي. همیش د دوی نه پوښتنه کېږي، دوی د تجار مثبت تصویر ورته ښیي. درحال کې چې داسې نه ده، تاسو وینئ هر ورځ موږ وضعیت مخ په خرابېدو ده، هر ورځ بدبخته کېږو. په افغانستان کې ښه مدیر هغه چاته ویل کېږي چې په یو بحراني حالت کې ادارې ته راسي او هغه اداره د بحران نه وباسي. بدبختانه زه نه وینم داسې مدیر. یو نیم کال تېر شو، د موږ اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو ده. یوازې موږ خیرات ته ناست، یوازې موږ ولس په خیراتونو راغټ کړ، ولس مو صرف پکیجونو ته انتظار باسي چې کله پکیج راځي او بیا د یو خیریه بنسټ لخوا نه موږ ته دوه بجوړه رسیږي. زه فکر کوم دا افغانان یو غیرتی ولست او دا باید په خیرات رغټ نشي چې دا بیا بدې پایلې لري. دوی باید خپل مت کارونه وکړي.
بله مبارز صاحب، تاسو د پروګرام په پیل کې یادونه کوله چې پلسګونو کسانو ته ستاسو د خوا د کار زمينه برابره شوی وه. اوس چې دغه کسان تاسو ګوري چې وزګاره ګرځي، څه احساس کوي او د دوی ژوند څنګه ګڼي؟
نه یوازې مبارز، په افغانستان کې ویني په زرهاو کارخانه دي چې 90% یا 80% دا ټول په ټپه ولاړ دي. د هغوی ژوند نه یوازې دی د هغه کارکوونکو ژوند، بلکې د همغه پانګوالو ژوند هم تر هغه کارمندانو لا ډېر خراب ده، ځکه د دوی هر څه سیول هغه په دې پانګونه کې لاړه له هغه څه سی ورپاتې ول، هغه په خصوصي بانکونو کې دوی نه بلاک شول. دوی په افغانستان کې په فعلي حالت کې پانګوال په اقتصادي بد یو بحراني حالت کې دي. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې دوی هغه کارمندان چې دلته کارونه کول د هغوی وضعیت به څنګه وي. تاسو په خپله یقین وکړئ چې زه هغه خپل کارمندان هغه کارکوونکي چې زموږ سره به کارونه کول وینم، یعنی زه نشم زغملی او زه نشم ویلی چې په کوم شکل تاسو ته دوري وکړم. تاسو په خپله یقین وکړئ چې زه نه یوازې، زه هر تجار هر پانګوال د زړه نه ویني ساتي. په مقرره ډول ناست یو، فریادونه کوو، زارۍ کوو چې تاسو د موږ سره په مستقیم کې نه موږ طرح لرو. موږ کولای شو له څنګه چې امیر المؤمنین وایي چې تجار د یو هیواد اقتصادي ځواک ده. یقینا اقتصادي ځواک ده، خو په بدبختانه شکل باید وایم دغه اقتصادي ځواک دوی داسې حالت ته رسولی چې هغه ځواک نن خیرات ټولوي. هغه ځواک چې په ملهاو پیسې په دې هیواد کې مصرف کړلې، نن هغه ځواک په ګوندو شوی ده. در حال کې چې تجار همیش په یو هیواد کې که په هر نظام راغی دی به دغه هیواد په پرمختګ، د هیواد په آبادۍ او د هیواد په روحاني کې تجار ونډه درلوده. دا هیواد تجار جوړ کړی. تاسو وینئ چې همدغه ډلې ټپلې راغله له هیوادونه، هیواد یې په بدبخته کې، هیواد یې ټیکو پارچه کولې. همدغه مظلوم او فقیر تجارو چې د خپل د هیوادوالو تر څنګ په هر حالت کې ودرېده او د دوی نه ملاتړ کوي او دی د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ په خاطر د سر په قیمت کارونه کوي.
ډیره مننه ازرخ شافیزی، تاسو خو له کلونو راهیسې له دغو صنعتکارو سره په تماس کې یاست. د دوی د فریاد د اورېدو لپاره ولې مناسب اقدام نه دی سوی، څه فکر کوي؟
خو دا ورور ډیر ښه ویلی ښاغلی مبارز چې دلته ځینې شخصي مداګانې هم شته دي چې دا اوتاف چې ویشل شو یو دلیل دغه و چې خپل هر سیاسي ډله خپل اقتصادي ګروپ یا غیلګرشي مالی جوړي، هغه خلک خپل ګټې پسې ګرځېدلي او نور پسې نه ګرځېدل، او د هغه مظلوم خلک چې سپانګونې کړې ول او کار ایجاد کړی و د هغوی غږ چاته نه رسېدل، ځکه چې یو تعداد نمایشي خلک شتون درلودل چې هغوی سیاسي کړۍ سره نږدې خلک ول. نو تر څو چې دا مستقیما دا صنعتکار او سوداګر او کسبګر خپل رښتینی استازي ته رای ورنکي او دا خلک د دوی استازیتوب ونکي او دولت یو شفاف پالیسی د دوی پاکه ونه لري، نو دا ستونزه په خپل ځای پاتې کیږي. نو په دې خاطر باندې دا مظلومیت د پایته رسولو لپاره ټول خدمخه یو ریفورم، یو اصلاحات باید په ټول تشکیلاتي ساختار د سکتور هم راشي. خصوصي سکتور باید خپل هغه مخلص پاک خلک، هغه چې په خپل ځان باندې مین نه دي او د افغانستان د خلکو لپاره خدمت حاضر دي، هغوی سره همکاري وکړي. دا تشخیص باید ولري چې څوک افغانستان غواړي، څوک ځان غواړي. نو یو څه خود په خپل حکومتونه او دا خو کلنلار نه لري دی. په تاسو ته پته شته چې په دنیا کې یو حکومت چې رامسته کیږي په اول سر کې خپل اقتصادي پالیسی وړاندې کوي، خپل د کار د ایجادولو په سیاست خلکو ته بیانوي په شفافه توګه، د مالیاتونو په اکله خپل پروګرام ورته وایي. خو دلته اول حکومتونه راځي، بیا وروسته فکر کوي چې څوک د اقتصاد په اکله. حال دا چې د اقتصاد ډیر مهم دی. اقتصاد خودش نه دی چې یو هیواد یو لابراتوار وي چې دوی چې راغلل بیا پکې ازمایش وکړي. باید مخکې له مخکې دوی منل شوي حد اقل په تیوریک لحاظ یو کلنلاره باید ولري.
ما وار وار په اقتصادي شورا کې او په کمیټه اقتصادي شورا کې وزیران کله چې رئیس دی او تاسو مطرکول چې تاسو د اقل دولت څخه مې غوښتنه وکړل چې خپل اساسي کرښې د اقتصادي ودې برسیره کوي تر څو چې خصوصي سکتور خپل موقف وپیژني او حدود د مناسبات دولت ته معلوم کړي په کوم ساحه چې ضرورت وي ملي اقتصاد ته او خصوصي سکتور یې نشي کولای باید دولت ورته اسانتیاوې برابر کړي په دغه کله تر پایه پورې دا حکومت دې ته قادر نه شو چې د اقتصادي ودې اساسي کرښې راوباسي اوس مولا دا اوسنۍ حکومت څنګه غوښتنه ده چې اقتصادي وده یو علمي کار دی د هغه لپاره مولا صاحبان ډېر ښه خلک دي د احترام وړ خلک دي روحانیون دي اما د هر چا کار بیل دي نو متخصصین باید راشي دلته خصوصي سکتور استازي باید دلته پیدا شي دوی په ګډه یو غښتلي اقتصادي عالي شورا جوړ کړي او تر څو لسخه د مخه حکومتونه باید د اقتصادي ودې حامی او مومد وګرځي متاسفانه هغه حکومتونه چې په رسمیت دزي پیژندل شوي په خپل اقتصادي ودې خنډ ګرځي مثلا اوس دا بندیزونه چې په افغانستان باندې لګیدلې دي د سیاسي بڼه لري په اقتصادي لحاظ موږ کوم مشکل نه لرو سیاسي بستر ورته شتون نه لري باید په اول ګام کې موږ یو مناسب مشروع قانوني رسمي سیاسي بستر ورته ولرو تر څو اضافي ستونزې خصوصي سکتور ته پیدا نشي
ډیره مننه د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې رئیس نور الله مبارز تاسو تر زو تاسو په تماس کې است چې په ورستیو څه باندې 1500 میاشتو کې ګڼ صنعتکار له افغانستانه ووتل دوی کوم هیوادونه تولاړل او تر کوم شرایط لاندې دلته خپل کارونه پایل کړل یا خپل پانګې انتقال کړې
تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه پانګوالو سوداګرو لکه څنګه ما مخکې دوري وکړه دي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په وخت کې دوی اکثریت او تجارانو د افغانستان دولت سره توکي قراردادونه درلودل او د هغوی ډېرې برخې پیسې دوی په نظام کې پاتې سولې ولې بیا هم چون دلته د هغوی نور ژوند تریخو ژوندې مختنته ده اکثریت زموږ تجاران ایران او پاکستان او همسایه هیوادونه ازبکستان دغه هیوادونو ته لاړل او تر کوم هدا څه معلومات لرم اگر ته مونږ دی غوي سره په مکرر ډول تماسونه لرو خبري ور سره کوو اتا بازي تجاران مونږ بیر تخپل مسلکي مهیوات تر دعوت کړي خو یوازې نه ګيله دي همغه تجارانو شال ته پاتې دي دادا سي پېتول دي یو نیم کال کې ونته ونیدل سي او بانکي سيستم فعال سي مونږ په ټول دي یو نیم کال کې ونته ونیدل هغه شخصي پیسې مس په اکاونټونو کې پاتې دي را کول سي نو زبال ته صفالتونه وکم بدبختانه بازو پډيره کم به باندې خپل ماشينري خرڅ کړل بازو یو کم فیصدی دی په هغه بازي ماشينونه په قاچاغ ډول سره واړول او هلته خو هر څنې خپل هیواد خپل هیواد وی په کوم شکل سره دل سره په آزاد شکل سره په افتخار کار کولای شي په داس شکل خو په نور هیوادونه کې نه کیږي خو اکثره د تجاران ایران او پاکستان او ازبکستان ته تللي
بله افیزی صاحب پانګوال او صنعتکار خو نقد پیسې هم لزان سره نسی ساتلی پر بانکونو باندې خو خامخا دوی وو اعتماد هم نه کوي چې خپل پانګال تکشیر دي نو دوی په افغانستان کې چې فعالیت کوي کوم ټکی ستاسو په نظر باید په پام کې وساتي
مولانا مرغه لکه چې مخکې دا خارل مبارز وویل چې دا صنعتکار ستر خصوصي په ونسان کې ټول په ټوله تر فشار لاندې خلک دي او په تیر بیا صنعتکار ډېر مشکلات سره مخامخ دي د مثال په توګه دوی لپاره کومه حمایت نشته دی دولت باید په دا خاص بورني شرایطو کې دا کارخانه ولاو سره مرسته وکړي د ټولې پیسې خپل په دا ماشينري کې لګولې دي جایدادونه یو کارخانه خو مثلا دی زو بیا هن یو کارخانه یا د سیمنټ یو کارخانه د غوري کارخانه په څیر 300 میلیون ډالر خرج د نور مصرف د تاسو چې په خپل په خود لري دا پیسې ته خخ دي دوی خو نشي کولای چې ماشينري په خپل غاره واچي یو پاکستان ته بوزي یا ایران ته بوزي ورته بیا په دت نو پرځه کې چوي خپل دا سیستم لري خپل کارخانه لري نو بعد دوی ته باید خاص پاملرنه وشي
دې لپاره یو معین د اقتصادي ودې لپاره یو پالیسی جوړ شي، یو منصفانه او عادلانه چلند وسره وشي. د دې هغه یو خو ثابت سرمایه ده چې ماشینری دی، مثلا جایداد دی، دا شاید دی، یو هم دولانی سرمایه ده چې مثلا خام مواد پکې نیول کیږي، مثلا تنخواوې دی، کاریګر ورکول کیږي او نور ضروری شیان اخیستل کیږي، د انرژي پیسې ورکول کیږي. دغه پیسې خو باید کچیرې د سی بحران چې راځي هغه ماشینري خپل تب درېدلې دي، اما دوی به خپل د جیب څخه به بیت کارګر ته تنخواه ورکړي، باید دوی مالیات ورکړي. د حال دا چې مالیات پر عایدات دي، دوی عایدات نه لري، ضرر کوي، ضرر چې کوي بیا هم باید دوی مالیات ورکړي. په نوم د ارزش افزوده په نوم یو شی دي، دوی څخه مالیات غواړي. دا خو د خو یوازې د دولتي عوایدو چینه خو نه دی، په عین زمان کې دوی یو ملي تشبث دی، باید دوی څخه ملاتړ وشي. په د حالات په بدلون سره باید دوی سره اسانتیاوي په اسانتیا سره چلند وشي، دوی ته باید مالیاتونه معاف شي، د ټکس فری شي. ولې داسې نه کیږي؟ دلته موږ یو معین پالیسي چې د حالات سره برابر وي او یو با تدبیر او سنجش سره باید عملي وشي، چې د اقتصادي شبستات له بین لاړ نه شي. ځکه چې یو کارخانه چې په تب درېږي یا یو بل خدماتي شبست په تب درېږي، په سلهاو نفر بیکاره کیږي، خپل ډوډۍ له لاسه ورکوي. نو په دې خاطر باندې حکومتونه پکار دي چې داسې یو مشخص شفاف پالیسي ولري، تر څو حداقل شتون لري هغه خوندي پاتې شي. خو که چېرې نوی شی نشي جوړولی، حداقل پخوانی خو له بین لاړ نه شي.
بله، ډېره مننه. د کندهار د قانونو او صنایعو خونې پخوانی مرستیال رئیس نعمت الله نعمت په خبرونه کې را سره و چې اوس یې ټلیفون کار نه کوي. تخنیکي همکار زیاته هڅه وکړه چې د ټلیفون ته زنګ ووهي، خو متاسفانه چې ټلیفون یې بند دی. د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې مشر نورالله مبارز، تاسو تر اوسه څه وړاندیز کوئ؟ تاسو د دغو ستونزو د حل لپاره چې کوم اساسي کارونه باید په لومړیو کې وسی؟
ډیر مننه. زه لومړی پیشنهاد کوم د افغانستان د اسلامي امارت ته داسې راځي تجارت تر د سیاست نه جلا کوي، راځي تجارت ته په تجارتي اړخونو کې هغه ادارات سي یو منبعتي ادارات دي او ګمرکونه دي، مالیه ده، اقتصاد ده، د دې لپاره مسلکي کسان، هغه کسان چې په دې عرصه کې ماسټریان لري، کلونه کلونه تجربه لري، پاک خلک، هوا تجمن خلق، په خپل جینو پرې دی، هغه دغه کسان د آزاد رقابت لاره راولي، په دغه بستونه مقرر کی ترڅو د هوا دی او بحران نو وسی. په ټول مشرانو ته په ډیر احترام سره، پوری یو یو دینی علم نشي کولای، زه په پوره احترام سره ټول علما او ته مشرانو ته درم، د داسې ادارې ته هغه به د ادارې د اوایت پر راټولولو کې څه کولای شي، یو دقیق برنامه طرح سي ونه لري، نو داسې خو نه سي کېدلی چې په هر اداره کې د موږ شیوخ ناست وي. او اگر څه هم شیوخ ته هم یو د ما د شخصي نظر نه یو سپکاوی داسې یو شیخ ولادي سره وستل کیږي، په یو ډیر عادي یو مدیر دی اوایید دی او ریاست ټاکل کیږي. زه فکر کوم شیخ ولادي یو ډیر غټه علمی درجه او مرتبه ده، هغه باید په ډیر لوړ مقام کې وي، باید مسلکی کسان ته مقرر سي ترڅو وکولي سي اوایید په مش په دقیق ډول سره راټول کی، ترڅو وکولي سي د تجار د صنعتکار په درد باندې پوسی او په دغه سي او طرحو برنامو کار وکي چې څنګه کولای سم د خپل تجار ستونزې ور حل کړم، څنګه کولای سم خپل بانکي سیستم عادي حالت ته راولم، او څنګه کولای سم د هغه تجارانو صنعتکارانو ډیر برخه شتمنۍ سمون د نظامونو د سیاسي کړکیچونو قرباني شوی ده، د دې لپاره د حل لاره ولټوم. باید دغه کسان په کارونو وګمارل سي ترڅو دوی دغه هیواد د اقتصادي بحران نه وباسي. په کار داده په فعلي وخت کې باید تجارانو ته هغه اشتمانی چې دوی فعلی نظام ورنه په بانکونو کې بلاک کړی ده، باید یو څه اندازه هغه اندازه چې دوی په امکان دوی ته امکانات لري دوی په اختیار کې ورکول سي ترڅو دوی خپل فعالیت لسره شروع کړي او دغه بیوزلی او بیکاری یو څه در کم کړي او فقر به هم ان شاء الله یو څه هدا پوری کم سي. ما مخکې دوري وکړه دغه د بشری مرستو په نامه څه راځي. زما د شخصي نظر نه دا افغانانو ته کومک نه بلکې زهر ده. باید دلته کار مختلار سي، پیشرفت وسي، خلک کار وکړي، د کار په بدل کې ورته مزد ورکول سي تر څو هیواد پرمختګ وکړي او دلته خلک په کارونو بوخت وي او تر څنګ یې تجاران، صنعتکاران، اقتصادي چرخه شم منځته راسي او بیا د خپل اغه څه ورته په ټاکل سوي ورته ورکول سي.
ډېر مننه. یو ور بیا د کرکټ نړۍ ته ورزو. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. استرالیا تونیدلې چې افغانستان ته د 109 منډو هدف ورکړي. افغانستان اوس شپږم اور پورا کړی دی. دوه لوبغاړي سوځېدلي او تر اوسه پورې 44 منډې کړي دي. د پروګرام له میلمنو څخه مننه. د افغانستان د سوداګر او پانګوالو د ټولنې له رئیس نورالله مبارز، د کندهار د قانون او صنایعو خونې له مرستیال نعمت الله نعمت چې د خپرونې په یوه برخه کې راسره و، دغه راز د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت د غړي ازرخ شافیزي مننه چې د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې راسره برخه واخیسته.
د هوا مرغانو وامرای مال حال د وطن راوړی، مال حال د وطن راوړی، کاکړی غاړې کاوما مراو پخلا کاوما، مارا ور پخلا کاوما، سفر ژوب جانا پر کوټه سره داسي تا
سلگو سلگو مشپی تیری برابر دی زما پر سر بو برابر دی زما پر سر بو برابر دی کبن رازی بو بو نا خدای دا سخته.